ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خراغلست د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لاندې برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلی دی چې د پوهنې سرپرست مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې څرګندونې کولې چې ډیر بحثونه یې پارول. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلۍ خبر هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د هغو زده کوونکو لپاره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې له تعلیمه بې برخې پاتې شوي. اوچا پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې له څه باندې 315 ورځو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو د 3.5 میلیون زده کوونکو د تعلیم بهیر ټکنی کړی او په اوکراین کې روانې جګړې هم نږدې د 6 میلیون ماشومانو زده کړه اغیزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دا اداره ټینګار کوي چې تعلیم ته انتظار نشي کېدی او ټول اړخونه باید نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن 12 میلیون امریکایي ډالر په یو داو طلبۍ کې لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو خبر پانه کې له خصوصي بانکونو، شرکتونو، صرافیو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو ادارو چې پر شرایطو برابر وي په دې داو طلبۍ کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ثبات په هدف اکثرا میلیونونه ډالر لیلاموي. که څه هم دې کار د افغانیو بیه یو څه ثابته ساتلې، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. پر ایران د یوې ځوانې ښځې د مړینې له کبله فشارونه وروسته له هغه لا زیات شول چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې مخکښې چارواکې او یو ایراني وکیل پرون په دې باب خپلې اندېښنې وښودې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سرپرست کمیشنرې نادا النشیف پرون په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې او د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه غبرګون په اړه اندېښنه وښوده. دغه 22 کلنه ښځه د حجاب د نه رعایتولو په تور د ګشت ارشاد په نوم د امر بالمعروف د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې وروسته یې د راپورونو له مخې د شکنجې په پایله کې سا ورکړه. له دې پیښې وروسته د ایران بېلابېلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووتل چې دا مظاهرې اوس هم روانې دي. او یوګاندا پرون تر 2019 میلادي کال وروسته په لومړي ځل د ایبولا د وژونکي وایروس له کبله د یو تن د مړینې خبر ورکړ. د هیواد په مرکزی ولسوالۍ موبندي کې د ایبولا د خپرېدو خبر ورکړی دی. د یوګاندا د روغتیا وزارت پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په ایبولا ناروغۍ یو 24 کلن سړی مړ شوی دی. د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ په دې ویروس شاوخوا 11 زره کسان مړه شوي وو چې ډیری قربانیان په ګینیا، لایبیریا او سیرالیون کې وو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته او د حملمړې موضوع. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، د خځو د 13 کالونو لاستراوړنې پر اوبو لهو کړي دي. انټونی بلینکن پرون د افغان خځو د ملاتړ د یو ځانګړي پروګرام د اعلان پر مهال وویل ګڼې خځې مجبوره شوې دي چې له افغانستان ووزي. په افغانستان کې ډیری میرمنې له کارونو منی شوي. تر یو کال زیاته موده کېږي چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم نشي کولی او د نورو محدودیتونو سره مخابخې دي. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي چې په 13 کلونو کې ترلاسه کړې وې. انټونی بلینکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښ د اتحاد د اعلان په مناسبت رابلل سوې غونډې ته وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه هم د افغانستان د نیمایي برخې په زیان دي، هم د طالبانو حکومت ته کومه ګټه نه کوي.
Since taking power, The Taliban have severely restricted women's rights in Afghanistan.
طالبانو پر قدرت د ولکې لټینګول ورسته په افغانستان کې د شذو حقونه په سختي سره محدود کړی دي. هغه پر مختګ یې دوی لسیز شاته به ولې چې شذو په خپل د نړیوال ټولنې په ملاتړ تر لاسه کړی وو. طالبانو د شذو پر تګ راتګ محدودیت لګولی، جنو ته اجازه نه ورکړي چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. شذي لکاره منسوي زیات هغه شذي چې تجارتونه لرل، شونځي چلول او په حکومت کې کار کاوه، تیر کال مجبور سوی د ځان د خوندیتوب لپاره د افغانستان ووزی. دوی په ګڼو هیوادونو کې د نوي ژوند برابرول لپاره د فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د دوی نوی ابتکار د ملاتړ پر بیلابیلو برخو متمرکز دی چې د امریکا د باسټن پانتون په مرسته به افغان میرمنې په سوداګریزو چارو، کارموندنه او نورو برخو کې روزل کیږي. څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو په ګډون په لسګونو زره کسان چې ډیری یې لوستې، با تجربه او علمي کادرونه وو له افغانستانه ووتل. د طالبانو ویندویانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تضمین دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي.
په راپور کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن څرګندونه اوریدې چې وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، د ښځو په د پرمختګ په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله آغا د پوهنې د سرپرست وزیر په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د لوی مشر مولوی هبت الله اخونزاده د حکم په اساس د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې لنجمنې څرګندونې کولې چې ډیر وخت یې بحثونه پارول. په یو مورد کې د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل په افغانستان کې سپینګیری خپلو شپارس کلنو لونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته ولاړې شي. که څه هم د ښاغلي مجاهد په بیان کې د پوهنې د وزیر د لرې کېدو یا هم د نوي وزیر د ټاکنې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ته له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول هم په هیواد کې دننه د افغانانو او هم د بهرنیانو پر پام وراوښتی دی، ځکه طالبانو له واکمنېدو وروسته سمدستي د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې وتړلې. آیا د پوهنې د وزارت لپاره د نوي وزیر ټاکنه به د نجونو د تعلیم په برخه کې کومه مرسته وکړی شي؟ په دې اړه مې د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر او پخت.
زه فکر کوم چې د پوهنې د وزیر تبدیل دل دوه شیخی، یو درس طالبان حاضر نه دي چې مسؤلیت قبول کی، نو دوی خپل مسؤلیت غواړي منتقل کی. خلک په وضاحت پوهیږي چې دا څوارلس میاشتې رئیس دوی د نجونو د تعلیم او تربیې مخالفت کوي چې دا ډېر ولو اشتباه ده، منتها دوی سرځیل دي. نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي، د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسي، خو خدای کې چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر مو اوریده.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یونسکو وایي د یو کمپاین لارې به د افغانستان 15,000 لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې زمینه برابره کړي. د دې سازمان مسؤلانو په کندهار کې د سواد د زده کړې د ورځې د لمانځنې په غونډه کې وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې لویان او ځوانان ماشومانو لپاره د سواد د زده کړې کورسونه جوړ شي. په دې اړه تفصیل د صادق رشتینی په راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 15,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری ویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره تر عنوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول شوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اروزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وای په تیر یو کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق لاري د لیک لوس زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار وسیدونکو د لیرو پروتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولیا او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ورسوالي چې ورسی سره مې په کباب چې داسې کسان پکښي کې دا چې شاګردان دا اوس مر سره ستا چې د علی په با تا دا نسی لیکلای علی په څونی وسالي چې دا دې نسی زده کولای دا ته دا اوس زده کړی نه دی دې پر ځر باندې دی او د څه هغه وخت دغه سې کې څو دي دا ټول د غربت او د مسکنت د وجه څخه
نو زه غواړم چې د میون پولیسوالۍ کې د سواد موزي چې په ډیر شي او کار خدمت ورته وشي د عمل په سوا جوړیږي چې سوا نه د عمل نه جوړیږي د بي سوادي سړي ته ونه پیښي موږ چې تجربه وینو
په چټکی سره د نفوس زیاتیدا بے وزلی ناسم دودونه غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک لزده کړو محروم کړي دي.
د ساده رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام وای د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بے وزلو کسانو ته د دوی مرستې دوام لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت خبرې کړې. د دې موضوعاتو تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له دیر لسم یاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، ګڼو ادارو په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او اقتصادي رکود په باب راپورونه ورکړي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د مرستې رسونې چارې لا هم دوام لري او یوازې تیره اونۍ په فاریاب ولایت کې له 4,000 اړو کورنیو سره د خوړو مرسته کړې ده. د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې دوام لري. د مرستو ویش اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري. د بیلګې په توګه ویلی شو چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې د احمد نسیم کورنۍ د 4,000 نورو هغه کورنیو له ډلې څخه وه چې اړمنې وې او WFP ورته په همدې اونۍ کې د خوراکي توکو مرستې ورسولې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی روان کال په افغانستان کې له 20 میلیون زیاتو افغانانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان له زیاتو برخو هر ورځ اوریدونکي له ازادۍ راډیو سره په تماس کې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د هلمند مرجع ولسوالۍ د اوسیدونکو خپل نوم نه دی ویلی.
دا زموږ په ولسوالۍ کې چې مرستې ویشل کیږي دا خوارو غریب ته نه رسیږي. خوارو غریب چې په خبريږي هغه د وخت نه مانی کلسوي کارتونه ورکول سوي په غټو غټو جامو یو ګرځي په غټو ماجتانو هغه سړی چې بیدار وو په خوله بس خپل ځان نکي خوارو غریب پاتې دی. ډېر معلومات وو کې په دا کلی کې یو څوک دی داسې استي د پښتنه دی کې دی په موټرو کې را رواني هغه خوارو غریب په خبر لانی هغه
خود خوړو نړیوال پروګرام وای دوی د خپل مرستو ویش ساري او په افغانستان کې د نور ادارو لخوا هم په بیلابیلو برخو کې مرستې روانې دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2020 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی وو. خو د هغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیات شوې او دوی وتوانېدل تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس پیسټ په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری او په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر هینا ربانیکار سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په وړاندې د ګډې لیوالتیا پر ملاتړ بحث کړی دی.
او په کورنیو مسایلو کې وروستی راپور دا چې د خوست ښاروالۍ د دې ښار د یو شمیر لښتیو د اساسي جوړونې کار پیل کړی. د ښاروالۍ مسؤلان وایي په دې ښار کې د اساسي لښتیو د کمښت له کبله د بارانونو اوبه د ښار په سړکونو او کوڅو کې ډنډیږي. د خوست ښاریان او دوکانداران د دې اقدام هرکلی کوي.
د سه شنبې په ورځ د خوست ښاروالۍ لخوا د ښار د یو شمیر لښتیو د اساسي جوړولو او پوښلو کار پیل شو. د خوست ښار ډیری لښتې چې پلانوالی او ژوروالی لږ دی او د باراني اوبو د وتلو ظرفیت نه لري، نو له امله یې پر ښار د نږدې سیمو ناپاکې اوبه راځي او پر سړکونو کثافات اچوي. خوست ښاروال قاري بسم الله بلال آزادۍ راډیو ته وویل یاده پروژه چې ودانیزې چارې یې شپږ میاشتې وخت نیسي، د ښاروالۍ د پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې دېرش میلیونه افغانیو په لګښت جوړیږي.
د موږ د ښاروالۍ انکشافي بودیجې دویم پروژه 2300 متره اوبولی لري. تقریبا دغه پروژه 9.2 میلیونه لګښت لري. شپږ میاشتې کې به دا انشاءالله تکمیلیږي.
د ښاروالۍ د مشورتي بورډ د مشرتابه غړی نورشاه نورانی وایي د ښار اوسنی لښتي تنګ دي او د ښار د تنظیفاتو پرسنل لخوا په مشکلو پاکیږي.
یوه طرف ته هغه پخواني لښتي چې جوړ شوي دي په کثافاتو نه ډاک دي او په ډېرو مشکلاتو سره د ښاروالۍ تنظیفات پرسنل پوکوي، او که چېرته دا سی سی شي مثلا جلۍ ورکړی شي، نو دا نه یوازې دا چې مثلا اوبه به د خوست ښار ښه شان سره په دا لښتیو کې وځي، بل طرف ته به کوم سړکونه چې دي د دوی چې تنګ دي دا به هم د سره پراخ شي، ځکه یو متر دوه متر پراخولی مان سره سي. په دې کې
د خوست ښاریان او دوکانداران د لښتیو د اساسي جوړولو د کار پیلېدو ته خوښ دي. وایي د لښتیو د خرابوالي او تنګوالي له کبله د باران اوبه د سړکونو له پاسه روانې وي.
نوم خان محمد دی، په خوست ښار کې دلته دکون لرم. لښتۍ ته خو ډېر ښه شولي، ځکه چې دا غځي کې به چې کوم ورځ بارون وشو بیا به دغه لښتي پرېخه باندې د سړک جوار دی، د سړک به اوړه باند شو. ډېرې چټلۍ بیروړه اوړه دا د بزور خالتې سوب کتب دا بیروړه دلته به پرته وي، څه ورځه به دلیار خروپه وه.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم د لښتیو د جوړولو له قرارداد شرکت وغوښتل چې پروژه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت ترسره کړي. خوست والي محمد نبی عمری وویل
د جمعې د ټولنې ګټې په نظر کې ونیسي، کله جمعې او ټولنې ته ګټه ورسېده تخپله په ټولنه کې یو فرد تا ته به ان شاء الله هم ګټه رسېږي.
خوست ښار چې څو لسیزې وړاندې په اوسني موقعیت کې جوړ شوی، پخوا یې سوداګریزه برخه لږه په پام کې نیول شوې ده. په دې وروستیو کې د خوست ښار رهایشي یا د کورونو برخه هم په سوداګریزه برخه بدله شوې، چې کوڅې تنګې او تر اوسه هم ټول ښار ته د باراني اوبو د وتلو لپاره اساسي لښتي او کانالونه نه دي جوړ شوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون کوشه به ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې دا ورستی راپور. د جرمني صدر اعظم اولف شولتز وایي نړیواله ټولنه د هغه ټول پوښتنه رد کړي چې روسیې د اوکراین د قلمرو په ځینو سیمو کې پلان کړی ده. د روسی رسنیو د راپورونو له مخې یوه ډله چې ځان په خرسون کې د عمومي شورا ډله بولي په پام کې لري چې ډیر ژر یوه ټول پوښتنه راو بولي څو له روسیې سره د خرسون د یو ځای کېدو په باب پریکړه وکړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د مسکو د پلان له مخې په دغو ټول پښتنو کې د روسیې له خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خارکیف، خرسون او زاپوریژیا د نیول شویو سیمو د یو ځای کېدو په باب پریکړه کیږي. خو د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز له دې طرح سره خپل سخت مخالفت وشود او پرونی د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې خبریالانو ته وویل دا واضح ده چې د ده په وینا دا جالي ټول پښتني نشي کولای د منلو وړ وي او دا کار له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د مسکو دا طرحه رد کړي. روسیه په اوکراین کې د بلتون پالو ترول کې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین تر یرغل مخکې دا دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې په خوانی ولسمشر دیمیتری میدویدیف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلیګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې ترول کې لاندې سیمو کې ټول پښتني د عدالت د تاریخي تامینولو لپاره مهم دي. که څه هم روسیې د ټول پښتنو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د واکمن ګوند متحد روسیې یو غړي اندری تورچاک سپارښتنه کړې چې دا ټول پښتنه دي د روان میلادي کال د نومبر پر څلورمه وشي چې د روسیې د ملي یووالي د ورځې په مناسبت رخصتي ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا د اوکراین په خاوره کې د ټول پښتنو لپاره د روسیې طرحه وغندله او ویل چې اوکراین به له روسیې د خپل خاورې آزادولو ته دوام ورکړي او دا د اوکراین حق دی. اوکراین د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب شرق کې د روسیې د حملو په وړاندې متقابل عملیات پیل کړل او د خارکیف له زیاتو سیمو یې روسي ځواکونه وایستل. دوی په دونیتسک او خرسون کې هم ځینې سیمې بیرته ونیولې. کیف او غربي متحدانو یې ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې هیڅ کومه سیمه کې به ټول پښتنې په رسمیت ونه پیژني.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
وړاندې په خبرونه کې
د تیر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وای
که شعر کې مضمون شعریت قوی وي او د تصویرونو شعریت قوی وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو.
ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخې زه دی وږم یم لونګ یم وطنه.
دارګ له یو قصر سره مو آشنا کو.
دوه پوره کې جوړ شوی دا تخونی او دوه سالونه لري تکاویل لري.
اروپا له هم له بګیو ډکه ده. په افغانستان کې دا کلچر پورو کې دوه دی. خو د کندوز په امام صاحب ولسوالي کې لا هم څو بګی او څو اسونه سپرلې وړي.
واخه هم کې جوړول اوس مزه نه سره خا مزه نه سره.
احمد شبریم پر خبرونه کې مو حرکت وکړ. په افغانستان کې لڅبان دی یو کال را پدې خو د کتابونو د چاپ چاري ټکنی شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تالیفاتو ژباړې ډېرې خبرې دي. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی یو لاغو مرکزونو څخه دی چې په لسکونو عنوان ژباړل شوي کتابونه په تیرو کلونو کې خپره کړې دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
د تیر یو کال کې څنګه چې د کتاب چاپ درېدل دی همدغسې یوې لکې هم ژباړه ده. په دې خاطر پخوا به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خپرندوی ټولنې به ورته چاپول. متاسفانه اخیر خپرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي. ډېر کم محدود ژباړل کېږي هغه هم ځینې چاپ دي ځینې لاندې چاپ.
شغلی زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل. خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم څه چاپ کړی و شعر ژباړه نه و خو محدود یو دوه درې کتابه هم په دغه دوران کې په هغه کتابونو چاپ شوي دي چې شعرونه و پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کره کتونکي په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور لوی شبي بلی شبي ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګران خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یو بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلی شبي ته سخت دی ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وینغشته. شعر د ګرامر تابع هم نه وي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري چې دا مسله هم آسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بل مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، د هغه کلیوال دی، رخبر نه دی ولاړیم، د هغه زنګل ته ګورم چې په واورو کې پټ شوی. زما وړوکی آس حیران دی چې ولاړ له کورو لري، په دامنځ کې د زنګله او یخ وهلې بهیري یم او د کال تیاره مخام دی. آس مهار ته جټکه ورکړي، دی مې پوښتي چې زه څه کړم. یو بل غږ دی چې شمال او پسته واوره ور سره وړي. ځنګل ښکلی دی، تیاره دی او ژوره دی. زه ولاړ په خپله ژمنه چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله، چې تر خوب مخکې به ګرځم یو څو مایله.
د فراست په دې شعر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکرار پوهی شو چې دا سمبولیک راغلی دی. نور سمبولونه هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څښتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کېږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سیمه مفاهیم او انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخ شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شاید د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایي او د څه پکې اراده وکړي. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کېشي. د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نظر اخیستې دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلې دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کېدای شي.
هم کېدای شي هم نشي کېدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغه کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کېدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخت دی؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري. نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمې داسې دي چې دا د کلتور دپاره یو د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوت نوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازې پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څنګه چې ناخدان وایي په هر ترجمه کې باید ژباړون کې صادق ووسی، لیکن په شعر کې یو څه صدا ده چې فرزن په یو ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دی، په بل ژبه کې بل ډول دی. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي، آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم، خپل وزن سلپسلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور، یو نوع آگاهی ده دی وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شاید دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې دا پدی په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د تغانه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومی د بلخی شعرونه چې ترجمه شوي دي، دلته یو ډیر ښه ترجمانې ښه ژباړونکی دغه دی، دلته زموږ سره نږدې جورجیا کې دی، هغه بیخي وزن هم پریښی دی، فقط تصویرونه یې ساتلي دي او روحیه یې ساتلې ده، هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلي دي، او ځینې تصویرونه یې ساتلي دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا. خو وزن او کلمات هغه ډیر بدل شوي دي، بیخي بل شی ته جوړ شوی دی.
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته، فرزن د فارسی، پښتو، اردو، عربي، چې خصوصا چې رسم الخط سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي، لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته. څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي، کلمات سره څه کوي؟
زه فکر کوم چې نوای شاعر چې دی د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخلي. څه خبرم چې دا تبه ګور را سره ومني کنه، او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي، هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه دی کړی. مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی، هاوس اف روینز، خرابات. نو پنځه شپږ غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی، غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده.
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه استکړی دي ترې استلیم دي.
او ډیر بیتونه می استلیم دي، او نور بیتونه می د بل ځای هیڅ د بیت دغه اما د بیت جوړښت می نه دی ساتلی. دلته خو په انګلیسي کې ستانسا ورته وایي، بندونه می جوړ کړی دي.
دلته په غزل کې ممکنه ده، ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځان ته هم معنا لري، لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي، له هغو سره مو بیا څه کړي؟
هغه نو هغه زما دغه دنده دا وي چې زه ترجمه کوم، نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه، که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم. هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي، یو غزل نه وي، ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري، هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ و هغه به وساتم، که نه و نو بیا به تیر شم.
په غزل کې زما مطلب دا، ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسل غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون هم سره یو دی، نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وژباړي؟
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی، قافیه ور باندې یو جوړښت تحمیلوي، هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته، څو بیت ترې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري
په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي. نور بیتونه یې دغه دي. حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته، نو هغه په سړی ولې ترجمه
کړي. اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستئ که نه، چې غورځېدل یا د یوې برخې کمېدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نه هغه خو د یو مضمون نیمایی واخلی او بل برخه پریدی هغه مستمه نه ده. د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي، بیخی خراب دي ترجمه، ځکه هغه یو کلتوري دغه ده، یو هغه د روحي مسله ده، د آسیان او انقلابي خورته نه شو ویلی، خو دا د یو ریبلیون پکې شته،
یو بغاوت شته پکې. استاد جنید، فکر نه کوئ چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه، هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو، د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي؟ څرنګه؟ ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو، مثلا په عربي ژبه کې یو ډیر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده، په انګلیسي کې څرنګه؟
په انګلیسي کې خود هغه مشهوره ترجمه چې ده، هغه خود فیتزجرالد ده، ما لسته ده، او یعنی ختیم چې ډیر اثر ده. خو سره له دې روحیه بدله، روحیه یشته، روحیه شته، خو یو څه پکې ورک شوی دی. څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به څنګه وي، خو په دې انګلیسی ترجمه کې د مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته، د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی، یو اپیقور د وخت شراب وڅکه او غم غم مخره، دا خوشته په خیام کې. خو د خیام هغه ایتیزم ماتریالیزم په ترجمه کې ضعیفه شوی ده. څه خبرم چې دا سړی ویلی شي ربایی آسانه ده که نه ده، خو ربایی کې خو بیا قافیه شته، خو د غزل نه امکان لري چې آسان تر ای، ځکه چې لنډ دی
او مضمون
دی. خو دا به سمه وي، ما پرې فکر نه وکړی.
له استاد جنید شریف څخه په مننه. د ژباړې له لارې کېدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي، او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي. که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو، اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي، اوس هم فرانسویان، اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي، او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریکی شي، او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شي. د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري، موږ خو یې لرو. په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یو خوا روان دی، او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر آزادي رادیو ادبي مجله ته راستولی دی، له دوی مننه، او شعر به له دوی څخه واورو.
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه، د وجود تابوت کې تنګ يم وطنه، غیرتيان دي مامله پر مامله کړی، زه ملت يم زه تر جنگ يم وطنه، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، هیڅ ملاله په دې خاوره تیره نه ده، زه یې خور یم زه بې ننګه یم وطنه، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، ما ویل زه دې په بیرغ کې کلمه یم، مسلمان گاون نړنګه یم وطنه، زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ، ځای پر ځای په هر باب زنګ يم وطنه، هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو، د کوڅو د پرهرونو د ملنګ يم وطنه ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم ستا په سوله کې زه حوره د جنت يم ستا په جنگ کې زه بدرنګ يم وطنه ته کوک ناری د نړۍ په سینه شخی تکوک ناری د نړۍ په سینه شخی زه دې مست پیاله بنګ يم وطنه ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې خی ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې خی زه دې وګم يم لونګ يم وطنه
احمد شیبریان په ازادي راډیوي ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوي. د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي. د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکه برکول سوالي کړي. په همدې حال کې د لوګر ځای چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولیا وای د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکه برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت چې نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټی خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1740 څخه تر 1550 زیږدی سکال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ د سلوزیو کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
دا ډیر قدیمی زیارت ده، تقریبا 1200 کلونه شوخه به کیږي کنه، او دا چې دا بخې د نړیدو په حالت کې ده، دا غوښتنه ده چې دا جوړ کی یو څه او هاته یو کې ده، څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده، نو غوښتنه ده چې دا جوړ کی نور ولاتو کې اکثرا د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي، او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه ده چې جوړ کی
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وای خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوي جوړېدو وشغوري خو اساسي جوړولې لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا کومه کوشش کړی چې دمرم ساتلې چې خراب شوی لوڅ کړی نه دا یو نور خراب شوی نه دا په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتلې نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوي ان شاء الله کار په وکړ دا یو تاریخي ځای ده، تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکه برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت ته خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول، خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی چې پنځم نه څلور منه وړه به راوړل، دلته به پتیره پخولې ارغستلې به پخول وریزې به پخولې خلک به راتللی ختمونه به کول. اوس هغه شون بخې نسته د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک تو سپینګیری لار ارجونه به سپینګیر او تله خلک بروتل مریضون بروتل دلته به کور زتی ورک به ته وسه غاشون میخینس.
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري، خو نیوکه کوي چې پتی رو دول سیزو کې د ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار او ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم ویل
او مونږه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده ده چې نږدې وختونو کې راشي او ټولې تبلیغات تاریخي ابي دي د غشي کوم باستانې سیم شي دي د ټولې ثبت کې راجستري کې او امید ان شاء الله چې نو ګر دي ابو مسلم خراساني دي تاریخي ابي تر څنګ موږ نور تاریخي ابي دي هم څنګه شي دي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنې دوه کې زیاته ونده درلوده، د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قومندانانو څخه وو. نو موړې په فارسی او عربي ژبه پوره پوهیده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کړه.
د لوګر په برکه برکه د ابو مسلم خراسانی زیارت رغیدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سهرمو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.